دا مشال رادیو ده په پېښور کې د ماتګر څلور بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د دسمبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په جنوبي وزیرستان کې د مزدورانو د وژنې، د بلوڅانو لاریون او د پاکستان پر سیاسي حالاتو سربیره د روان خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام حجره اورېدل مه هېروي. تر څو وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ شئ چې بوریوال کاکړې وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په کوز جنوبي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو هغه 15 مزدوران وژلي چې د پولیسو لپاره په جوړېدونکو یو تاڼه کې کار کاوه. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې په اسلام آباد کې نیول شوي ټول بلوڅ مظاهرې چاندي خوشي کړل سي او د چک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې پر خونړي وسلوال برید سبا په ټول هیواد کې ملي ویر اعلان کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په کوز جنوبي وزیرستان ضلع کې ناڅرګند وسلوالو هغه 15 مزدوران په ډز وژلې دي چې د پولیسو لپاره په جوړېدونکو تاڼه کې کار کاوه. د وانه تاڼې مشر الله نواز وزیر نن مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا یو بجه رامنځته شوې ده. چا تر اوسه د دی پی سی ذمہواری نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې په اسلام آباد کې نیول شوي ټول بلوڅ مظاهرې چاندي خوشي کړل سي. وفاقي وزیر فواد حسن فواد پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د وزیر اعظم په لارښوونه یا د ټول نیول شوي ښځو او ماشومانو خوشي کولو پریکړه کړې ده. دا لږ وروسته ده چې د بشري حقوقو سازمانونو، سیاستوالو او فعالانو په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا پر بلوڅ مظاهرې چاندو تشدد وغانده. د بلوڅانو د یووالي کمیټې په مشرۍ کې د ماورای عدالت وژنو پر ضد لاریون د دسمبر پر شلمه اسلام آباد ته ورسېدی او هغوی غوښت چې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته ورسي، خو پولیسو یې مخه ونیوله او یو شمېر ښځې او ماشومان یې گرفتار کړل. پر دې مهال په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پولیس پر مظاهرې چانو تشدد کوي. وفاقي وزیر فواد حسن وویل د پولیسو او مظاهرې چانو ترمنځ اخو ډب په مقصد جوړ شوی و او د ده په وینا په دې کې ځینې ځایي عناصر ککړ دي چې پولیس یې په اړه پلټنې کوي. دا لاریون د بلوچستان له تربت څخه پیل شوی و او غوښتنه یې کوله چې د پاکستان امنیتي ادارې دي بلوچستان د ماورا عدالت وژلو پر ځای عدالتونو ته وړاندې کړي. د پاکستان امنیتي ادارې په داسې کړنو کې لاس درلودل ردوي. د پاکستان سپریم کورټ د ریاستی راز افشا کولو په مقدمه کې د عمران خان او شاه محمود قریشي ضمانت منظور کړی دی. د خبر د عمران خان وکیل سلمان صفدر نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړی ده. خو د په وینا دا تر اوسه په سمدستي توګه معلومه نه ده چې آیا عمران خان به خوشی کړل سي او کنه، هغه ځکه چې د نورو مقدمو په لړ کې هم د هغه د نیولو ورنټونه وار له مخه جاري شوي دي. عمران خان دا تور دوي چې ګواکې د ریاستی راز په ډاګه کړی دی. عمران خان د 2023 کال د اگست له میاشتې د درغلیو په تور په زندان کې دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو وروستۍ نیټه د دسمبر تر 23 غځولې ده. د انتخاباتو کمیشن دا اعلان نن په یو خبر پاڼه کې کړی دی. یاد کمیشن وړاندې د دسمبر 28 په راتلونکو عامو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوماندۍ کاغذونو جمع کولو وروستۍ نیټه اعلان کړې وه. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا د جاري شوي مهالویش له مخې به د نامزدګۍ د کاغذونو پلټنې د دسمبر له 23 تر 30 ترسره کېږي. نوماندان د نامزدګۍ کاغذونو منل کېدو یا ردېدو خلاف درخواستونه د جنوري تر 3 ورکولای سي او د انتخاباتو کمیشن به په اړه پریکړه د جنوري پر لسمه کوي. د چک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې پر خونړي وسلوال برید سبا په ټول هیواد کې ملي ویر اعلان کړی دی. دا لږ وروسته ده چې پرون ماښام د پراګ په چارلز پوهنتون کې یو وسلوال 14 تنه وژل او 25 یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت وزیر اعظم پیټر فیالا ویلي چې دا برید یو کس کړی دی او له نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري. نوموړي اعلان کړی چې د دسمبر پر 28 به پر دې پیښه په ټول هیواد کې ماتم وي. د آزاد اروپا رادیو مشرتابه په دې حیرانون کې پیښه کې لاغزمن سویو سره غمرازی شو دلیده. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. او اوس راځو د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو واوریدل، په کوز جنوبي وزیرستان کې ناپیژندلو وسلوالو 15 مزدوران وژلي دي. د ځایي امنیتي چارواکو په وینا دغو مزدورانو د پولیس لپاره په جوړېدونکو تاڼه کې کار کاوه چې تېره شپه د خوب پر مهال وژل شوي دي. تر اوسه چا د دې بری ذمواري نه ده منلې. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر مکسیتان یوا بجه په دجا غونډۍ سیمه کښې د پولیسو په چوکي چار کوین کې 15 مزدورون د ناپیژندلې وسلولې په ډزونو کښې وژل شوي او یو پرهر جلای شوی دی. د دغې پېښې حال د وڼه سیټي تونه مشر الله نواز وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
چوکۍ جوړېږي بیا لبر دی ولا تاوې سره کنه پروت دی شپېر غلي دي دی په اودینې ودی وشتلی دي یو پکې زخمي دی 15 پکې ډېر باډۍ دي سره سیم ډېر باډۍ راو خاصې قصون دي شکی علاقي دي پر مخ پدرو واسطل کنه اسپتال ته ور وړل دي چې یو کوه کې د نالۍ مالۍ د غسره ټولوي فایار کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص په دجا غونډۍ سیمه کښې د 15 مزدورونو د وژلو پېښې غندنه په دا ټکیو کښې کوي.
دغه کې د لوور وزیرستان خال چې کوم مزدیره طبقه دو غریبه طبقه دو نو د دغه مارک د میز د پوره سوالیه نشان دی. په دا باندې خال کې ډېر غام او غصه او مایوسي شکار شوي دي او د دغه خلاف میز احتجاج حرکت کوي نو په
د پولیس چارواکیو دا هم وویل چې په دجا غونډۍ سیمه کښې رومخومخ شوې پېښې پلټنې یې شروع کړې دي او ایف آی آر یې د ناپیژندلې وسلولې په خلاف درج کړی دی. په دجا غونډۍ سیمه کښې د 15 مزدورونو د وژلو ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورټس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږي.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه یې د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د لکی مروت پر لور. د خیبر پښتونخوا د لکی مروت انتظامیه په هغه سیمه کې د 1.5 ورځو لپاره د هر ډول موبایل سیم کارډونو او نورو اړوند آلاتو پر خرڅولو بندیز اعلان کړی دی. انتظامیه ویل دي چې دا امر د هغو کسانو لپاره دی څوک چې قانوني اجازه نه لري او پر سړکونو ناست دغه شان پلوري. د انتظامیه په اعلامیه کې ویل شوي چې د ناسمو حالاتو او ناقانونه سرګرمیو د مخنیوي لپاره دغه ګام پورته کړی دی چې د سرغړونکو پر ضد به یې کاروایي کوي. په دې اړه نور حال د عمر وزیر په راپور کې واوري.
د خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلعي انتظامیه دغلته د ناقانونه موبایل سیمونو او نور آلات په خرڅولو بندیز لګولې. د هغه ضلع انتظامیه د دسمبر په 1 اعلان کړی چې پاکستان داخله محکمې په هدایاتو مرستیال کمیشنر رحمت علي وزیر عملي ګام اخیستی او د لکی مروت په بازارونو او اطرافو کې د 1.5 ورځو لپاره به د موبایل سیم او نور آلات په کارولو هغه دوکانداران او خلکو باندې بندیز وي څوک چې د دغه خرڅولو حکومتي اجازه نه لري. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو محکمې بنو څانګې لخوا جاري شوې اعلامیه تر مخه د خلاف ورزي په صورت کې به قانوني کاروایي کولی شي. د دوی په وینا سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره د ناقانونه سرګرمو ضد ګام اخیستلو په غرض دغه اقدام شوی. د لکی مروتو کلیوالې سیمې زندي اوسېدونکي عدنان مروت مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې دغلته حالات کړکېچن شوي، ناامني زیاته شوې، حکومت د امن امان خوندي ساتلو لپاره د هر قسمه ناقانونه سرګرمو ضد باید سخت ګامونه واخلي.
تېرو څو وختونه په لکی مروت کې حالات ډېر خرابولو طرف ته روان دي. اوس حکومت په دروډ باندې چې کوم سیمان ول ناست وي په دې بندیز لګولی دی. موږ حکومت نه خواست چې چېرته هم داسې غیر ضروري کار وي نو دې باندې سخت اقدام واخلي، ځکه چې فرانچایز والا موږ لکی مروت کې دفترونه جای په جای شته، هلته سهولت موجود دی، روډ روډ باندې چې کوم کسان ناست دي دغه تار سړی ورځي نو سیم خلاصې پاتې نه لګي.
د لکی مروتو یو بل اوسیدونکی فرحات خان وایي چې دغلته په دې وروستیو کې ناامنی زیاته شوې، حکومت د امنیت ټینګښت لپاره سنجیده ګامونه واخلي.
کومه د مخته حالات ډیره پرمنه و، ډیر صحیح حالات و. موږ دوی پولیس سره یو ولې چې داسې کارونه چې غیر قانوني وي هغه بند سي، خو دې سره سره چې کوم په لکی مروت چې نور حالات خراب شوي دي، ټارګیټ کیلینګس، نور داسې حالات دي چې په هغې باندې شوي کې غیر قانوني دي، پولیس نه دا اپیل کوو، ګورنمنټ نه دا اپیل کوو چې هغه هم بند سي.
په دې وروستیو کې بنو لکی مروت وزیرستانونو او خواوشا کې د نامنۍ په پیښو، وسلوال بریدونو او د فوز پولیس او وسلوالو ترمن نښتو کې زیاتوالی راغلی. د شمالي وزیرستان انتظامیه هم د دسمبر 18 نه تر جنوري لومړۍ نیټې پورې په هغه ضلع کې یو سلسلور څلوېښتمه دفاع نافذه کړې او ویلې دي چې داسې قسمه ناخوښه پیښې د مخنیوي په غرض دا ګام اخیستل شوې چې د 500 یا د نه زیاتو کسانو پر ورغونډېدو او د وسلې پر ګرځولو یا نمایش به بندیز وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او اوس زو د بلوچستانو د احتجاجونو پر لور. د اسلام آباد پولیسو لخوا د بلوچستان لارینوالو د نیولو پر ضد نن په بلوچستان کې د احتجاج لړۍ روانه ده. په دې لړ کې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې وکیلانو د عدالتونو بایکاټ کړی دی. پر خو د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اخترجان مینګل د خپل ګوند مشر غړي او د صوبې اوسنی گورنر ته امر کړی دی چې هغه ته اسلام آباد ته ولاړ سي او د لارینوالو د راخوشکو لپاره دی له مرکزی حکومت سره خبري وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر پر 16 نیټه د پولیسو لخوا د تربت د لانګ مارچ پر غوډو باندې د تشدد او نیول کېدو په ضد په بلوچستان کې د احتجاج لړۍ نن دویمه ورځ هم روانه ده. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې بلوچستان بار کونسل پر غوښتنه د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې وکیلانو د احتجاج په توګه په عدالتو کې د ججانو و مخ ته د وړاندې کېدو څخه ډډه کړې ده. په کوټ کې د وکیلانو د اتحادیې لخوا خبر شوی په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا په پرامن احتجاجي لاریون د تشدد بیا په خاصه توګه پر شوزو او ماشومانو د وښکې بیوونکې ګیس کارونه د انساني حقوقو څخه سرغړونه ده. د دې چې څومره غندنه وسی هغه لږ ده. په خبر پاڼه کې د حکومت څخه پر نیول سو زده کوونکو او نورو کسانو د خوشکېدو ترڅنګ په پیښه کې د تورونو پولیسو والا په ضد د ګامو پورته کولو غوښتنه سوي ده. بل پلوته د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزي مشر سردار اختر مینګل ویلي دي چې په صوبه کې د لادرک کسانو ستونزه یوه لویه مسله ده او تر کومه ځایه چې د بلوچ اکزیکیوټیو کمیټې لخوا د تربت څخه نیولې بیا تر اسلام آباد پورې لانګ مارچ او په تربت کې د ځوان بالاج بلوچ وژنه ده، نو پر دې به د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ په اسلام آباد کې د ولسمشر او وزیر اعظم انوار الله کاکړ ترڅنګ د نورو جګپړو چارواکو سره خبرې کوي. نوموړی د خبره د دسمبر په 18 نیټه په کوټه کې وایو فابریک افسه د کوینا کول پر وخت وکړه. د وی پښتنې په جواب کې شاغل منګل زیاته کړه چې د گورنر په استفا ورکولو کې څه ځنډ نه لګیږي، خو گورنر په اسلام آباد ته ځي او الته به پر دې دواړو ستونزو خبرې کوي او که په اسلام آباد کې د گورنر بلوچستان خبره ونه منل سو نو بیا به هغه د خپل دند څخه استفا ورکړي. سردار اختر جان منګل په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د لانګ مارچ پر غړو د تشدد پندنه وکړه او وی ویل چې پر شوزو ماشومانو تشدد د بشري حقوقو په ضد عمل دی.
جبري گمشدگیوں کا مسئلہ پولیٹیکل پارٹی کا نہیں، یہاں پر بسنے والے تمام وہ اقوام چاہے وہ بلوچ ہوں چاہے پشتون ہوں.
په بلوچستان کې په زور د لادرک کسانو ستونزه یوازې د سیاسي جماعتو لانجه نه ده، بلکې دا د دې ځای د خلکو ده چې هغه بلوچ وي او که هغه پښتون که هزاره او که سیټلر وي. دا ډول په پاکستان کې د څلور وړ صوبو د خلکو خلکو بیا په خاصه توګه د بنیادی انساني حقوقو د پامالی مسله ده چې کله د فلسطین په اړه څوک دلته احتجاج کوي نو د هغو په ضد کله هم مقدمه نه کیږي. خو په بلوچستان کې زموږ سیاسي کارکنان د عین لاندې که خپل جمهوري احتجاج کوي نو بیا د دوی په ضد نه یوازې په درزونو مقدمې درج کیږي بلکې په درزونو کارکوونکي نه یوازې نیول کیږي او دوی ته خبرداری ورکول کیږي که دوی د دې مسلې سره ځان نه کوي لیري نو بیا به په انتخاباتو کې ستاسې نتیجې هم بدلې کړل شي. د صبری کانفرنس پر مهال د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ وویل چې د ګوند پریکړې د ده په ګډون د ټولو سیاسي کارکوونکو لپاره د منلو وړ دي. دوی به لومړی په اسلام آباد کې د لاند مارچ د برخوالو د نیول کېدو او پر هغو د تشدد په اړه د صدر او وزیر اعظم سره خبرې کوي او هڅه به کوي چې دغه ستونزه یا لانجه د خبرو د لارې هواره کړي. هلته په اسلام آباد کې د نگران وفاقي وزیرانو فواد حسن فواد او د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي د دسمبر په 28مه نیټه و یو ګډ خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت وویل چې دوی د وزیر اعظم پر امر باندې نه یوازې د لانګ مارچ د برخوالو سره لیدلې دي بلکې ډېرې ښځې او ماشومان یې خوش کړي دي او چې کوم پات ځوانان یا زده کوونکي بند دي د هغو په ضد پلټنې روانې دي. د یادونې وړ ده چې د نومبر د میاشتې په 28مه نیټه د بلوچستان په تربت کې د سي ټي ډي لخوا په یوه نښته کې د ترګري په تور کې یو ځوان بالاج بلوچ او داغه سره درې نور کسان وژل شوي وو. وروسته د سي ټي ډي لخوا په جاري سوي یو بیان کې ادعا شوې وه چې دوی پر یو خفیه اطلاع پر یو پټ ځای د یادو وسلوالو په ضد چې کله عملیات وکړل نو هغه وخت د وسلوالو لخوا د سي ټي ډي پر عسکرو ډزې وسوې. په نتیجه کې نه یوازې څلور وسلوال کسان مړه سو بلکې د دوی د ځای څخه ډېره درنه وسله یې هم ایندلې ده. خو د پیښې وروسته د ځوان بالاج بلوچ پلار مولا بش ورسنیو ته ویلي وو چې بالاج نه یوازې د نومبر په 19مه نیټه د سي ټي ډي پولیسو لخوا نیول شوی وو بلکې د نومبر په 28مه نیټه د تربت وځایي عدالت وړاندې کړی وو. نو ځکه چې د نوموړي په خبره سي ټي ډي د ده د زوی په ګډون څلور واړه بېګنا کسان وژلي دي او د دوی وژنو په تور کې دي د سي ټي ډي د زمیندارو کسانو په ضد مقدمه درج شي او هغه دې ګرفتاره شي. خو د تربت پولیسو د بالاج د پلار په خبره په یاد پیښه کې د سي ټي ډي د غړو په ضد مقدمه درج کولو څخه ډډه کړې وه. دغه وروسته د بالاج بلوچ خپلوانو په تربت کې په احتجاج لاس پورې کړی او پرلت یې پیل کړی و چې له امله د دسمبر په 9مه نیټه د تربت پولیسو د سي ټي ډي د ځایي افسر اس اچ او تفتیشي ترڅنګ د لاکپ د عسکر په ضد مقدمه لاسلیک کړې وه لاکن تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو خبري او زو د پاکستان د سیاست پر لور. په پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو بهیر روان دی. پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ګوندونو هم ویلي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او نواز شریف به هم په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي. خو آیا دا کار ممکن دی؟ ځکه چې عمران خان په زندان کې دی او پر نواز شریف هم په تیر وختونو کې د درغلي تورونه لګیدلي دي. شانواز ترکزی په دې اړه راپور لري.
دا پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان تحریک انصاف ګوندونو اعلان کړ د دوی د ډلو مشران او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان به راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. د تحریک انصاف ډلې مشر بیرسٹر گوهر خان د دسمبر په 16مه د میډیا سره خبرو کې ویلي
کل خان صاحب کے پاس
عمران خان ته به د نامزدګۍ او کاغذونه ورورسیږي او هغه به راتلونکو انتخاباتو کې برخه ماخلي. هغه چې د کوم حلقو انتخابات کوي نو هغه کې میاوالی هم ده، لاهور هم شامل ده او د اسلام آباد نه هم عمران خان انتخابات کوي. نامزدگی معنی د کاندیدتوب انتخابی کاغذونه چې د انتخاباتي کمیشن کاندیدانو ته جاری کیږي او بیا ور باندې د قانوني عملیاتو وروستو یو تن په انتخاباتو کې برخه هم اخستی شي. عمران خان په توشاخانه قضیه کې د میوالی د څوکۍ لپاره انتخاباتي کمیشن په اکتوبر 2021 کال کې د قومي سملی د غړیتوب نه اهل کړو. په نوموړي تورو د توشاخانه نه قیمتي تحفی اخستی او څلور کال په خپل مالی ګوشوارو یا د کمیشن سره جمع کیدونکو مالی حسابونو کې نه دی خودلی. همداشان مسلم لیگ نواز ډلې یو مخکخ کیپټن ریټایرډ صفدر اوان هم د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دپاره د مانسهرې ضلع د ریټرنینګ افسر د دفتره د قومي سملې د 15مې حلقې نه د انتخاباتو دپاره کاغذونه اخیستي. د خیبر پختونخوا نه د مسلم لیگ نواز ډلې د کاندیدانو د نوموړو د کمیټې یو غړي او د قومي سملې پخوانی غړي شهاب الدین خان مشال ریډیو ته تصدیق کړه چې نواز شریف په انتخاباتو کې برخه خامخا اخلي خو د هزارې ډیویژن نه به هم انتخابات کوي او یا نه. د دغه خبرې پخلی یې ونه کړ. د کال 2019 په جولای میاشت کې سپریم کورټ نواز شریف هم د وزیر اعظم په څوکۍ نه هله کړو. عدالت امر کړو نوموړی د ټول عمر دپاره نه هله کړی. تیر کال د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم حکومت د پارلمان یو قانون پاس کړو چې ګنې یو څوک به د 15 کالو دپاره نه هله کیږي خو د ټول عمر دپاره به نه. دغه قانون وروسته سپریم کورټ معطل کړو خو وروسته بیا دغه قانون د بحالۍ دپاره درخواست په سپریم کورټ کې داخل شوی. چیر روان اوریدنه وای در روان کال په 2 جنوري کیږي. دا چې دواړه پخوانی وزیر اعظم اهل ګرځیدل نو آیا دوی اوس انتخابات کولی شي؟ مشادر لري همدا پښتنه د لاهور د سپریم کورټ وکیل او قانوني ماهر محمد عارف گوندل نہ کڑے.
یہ دونوں جو ہیں ان کو کنوکشن ہوئی تھی نواز شریف
دا دوڑا سزا شیو. نواز شریف دے ٹول مرد پار نہ اہل شیو خود پارلمان نہ سزا دے ترمیم اورس تو دغه نہ اہل پنج کال شوی دا داغه خو پنج کال پورا شوی دی کہ کما بلا مقدمہ اور باندھ نی نو ہغه کاندید کی دیشی. ہمدا شاہ عمران خان ہم انتخاباتی کمیشن دے وزیر اعظم نہ اہل کڑو خود ٹول مرد پار ہوئے نو کڑے نو اس دوڑا پخوانی وزیر اعظم انتخابات کے برخا خستے شی
پرائم منسٹر یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں.
یاد دیوی قومی سملی او صوبائی سملی او د عامو انتخاباتو د پر د فروری 8 نیټه مقرره شوه. په دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ډلو ترڅنګ آزادو کاندیدان هم د خپل انتخابي حلقونو د کاندیدتوب کاغذونه اخیستل شروع کړي. دغه کاندیدانو ته د جنوري په 14 انتخابي نخې هم جاری کولې شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
زموږه غل مشال رادیو خبري یو څو د تورخم پر لور. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه ویلي چې هلته د پولي دواړو غاړو ته سره د ځواکونو ورسره سختي شروع کړي او د پاسپورتونو جوړولو باوجود د سامانونو لیست را لیست نه پریږدي. دوی زیاته کړې چې افغان لوري ته ترې واکمنو طالبانو پاسپورټونه یې سر کړي او پاکستاني لوري ته بیا د اف سي ځواک او کسټمز چارواکو د کاروبار بندیز ور باندې لګولې دي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې د مزدورانو ستونزې هواروي خو چاته د غیر قانوني کاروبار اجازه نسي ورکولای. په دې نور معلومات د فرهاد شنواری په راپور کې واوري.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې ځایي مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاتی روان دی او اوس یې پاسپورټونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې که چا سره د پاکستان پاسپورټ دی کوم کارګرانو سره اخیستي د سره اوس په قبضه کې دي د سره پراته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورټ واخیسته د لاس او پښې بالکل وہ تڑلے او دا بندی کڑا تو کر خ دوڑ وڑ ہوتا دیر استونز مشکلات تھی چه قدیمہ نے بندیز لو گولا
د افغان ٹرانزٹ ٹریڈ یو سوداگر کلی مولا وای چ دا محل پ تورخم کی د تک را تک سخت و لوجی پ زرگونا زئی مزدوران بے روزگار شوی.
پاکستان طرف تا ایف سی اگے طرف تا افغانستان طرف تا طالبان نو دا دوڑ ایم چھیڑی نو ډیر یو لژوند سخت کڑای دی او دا چیدی کنا دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي روزي روټیا هندي لاس ګنډ نه رواني شي دوی لاس ګنډ ویسي روپې وګټي او ماخام لکور او بچو لپاره وړه او دا په پیدا کا. نو د دواړو هوادونو اعلی چارواکو ته زمونږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړي چې د خلکو باندې رحم وکړي.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشه شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو اسار خپرولو په موضوع مو د تورخم هغه غاړه ته طالبان حکومت کمیسار مولوی اسمت الله سره رابطه وکړه، خو دوی په دې مسله باندې ثواب را نه کړ. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د دسمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلي او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغې غاړې واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي، خو د پاکستان د کسټم قوانینو لاندې منع شوو شیانو د سمګلنګ اجازه چاته نشي ورکولی. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې بغیر له سفاري اسنادو پرې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفر وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د پاکستان د اقتصاد پر لور. په داسې حال چې په پاکستان کې خلک د بجلی د نشټوالي او لوډ شیډنګ سره مخامخ دي، د بجلی قامي ادارې نپرا یو ځل بیا د بجلی د یو یونټ په بای کې د 1 روپی او 15 پیسو اضافه اعلان کړی دی. ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه به د راتلونکو درو میاشتو یعنی له جنوري څخه تر مارچ پورې په ټول هیواد کې عملي کیږي. امولس دا پریکړه رد کړې ده، وایي چې دوی لوړاندې د ګرانۍ او خراب اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي او حکومت ور باندې د بجلی په ګرانولو سره نور بار اچولی دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
امولس وایي وړاندې نه یو یونټ د بجلی د کورنیو صارفینو لپاره شوخه 15 روپۍ دی او اوس یې نور هم بجلی ګرانه کړه. نو یو خو بجلی وینه، بل دوی دومره د غټ غټو بلونو ورکولو جوګه نه دي. په 400 کې درجه توپ دکان کوونکی نوشیروان وایي
چې ما هم لاړ شو کور کې دوی پیسې نو پیسې موږ الټا ګټلې نه شي. بل راشي بل تقریبا موږ ګنټه نیمه بجلی استعمال کړي او بل لاغې پترې پلوان راشي. یاره بس ساره خدا سے غردولې بس د عمل کوته مکمل پریدو. بیماری پکور کے اغیل پیسے رہو کو گزان لس او بچو سے رڑو گٹو
دا فلیکسن یا پ کمپیوٹر جوڑے دن کے پوسٹر کارکون کی امجد جمال وائی ٹول کار یا بجلی دے او کمرشل یونٹ اڑان دینا سباندش 75 روپے دے ولی اس پ نور ہم دوی تکار گران شی او دا گرانی بجلی او لوڈ شیڈنگ لوجے دا دوی روزگار ہسے ہم اغیز من شوی دے
لمن تعلق ٹول بجلی سے دے نو بجلی دا حساب چ وسط وز میاش پ میاش یونٹ ابانے گانی او پ موقع اسم نش
بجلی نگران وفاقی وزیر محمد علی پشپاڑسم دسمبر سرخار اسلام آباد کے مطبوعات کتا پدے بابلا ویلیو چراتون کی میاش کے بعد بجلی د نرخ پنوی جوڑخت باندے کار مکمل شی او نگران حکومت د بجلی د نرخونو پا کمولو کار کوی او د بجلی پا بلونو کی ٹیکسونو تباہم بیا کتن کوی. دا پا ملدا چی حکومتی چرواکی وار پا وار دا خبر هم تکراروی چی دا قرضو لپاره نړیوال مالیاتی اداری یا IMF سره شوی لزونو کی زن سخت شرطونه دازی هم دی چی ترمخ دوی پتیلو او بجلی باندې سبسیډی یا امدادی قیمت نه ورکوي او وخت په وخت باندې ټیکسونه هم لګوي. دا کوم لوج شي دا وخت د کورنۍ او صارفینو لپاره په پاکستان کې د یو یونټ بجلی نرخ 15 روپونه اوړېدل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغل زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپلیکیشن هم اوریدلای سي. د اپ نوم مجدا سلیکو ام اي اس اچ اي ال ار اي دي اي او او دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای سي. په پېښور کې د مازګر څلورین بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور تاسو پام را ګرځوم. په کوز جنوبی وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو هغه 15 مزدوران وژلي چې د پولیسو لپاره په جوړیدونکو تاڼه کې کار کاوه. د وانه تاڼې مشر الله نواز وزیر نن مشال لډیو ته ویل چې دا پیښه 13 شپه یوه بجه رامسته سوې ده. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې په اسلام آباد کې نیول شوي ټول بلوڅ مظاهره چاند خوشی کړل سي. وفاقي وزیر فواد حسن فواد پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه تول چې د وزیر اعظم پر لارښوونې د ټول نیول شوو ښځو او ماشومانو خوشی کولو پریکړه کړې ده. د پاکستان مسلم پاکستان سپریم کورټ د ریاستي راز افشا کولو په مقدمه کې د عمران خان او شاه محمود قریشي ضمانت منزور کړی دی. دا خبره د عمران خان وکیل سلمان صفدر نن په اسلام آباد کې خبريالانو ته وکړل. خو د پوینا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا عمران خان به خوشی کړل سي او کنه، ځکه چې پر هغه باندې نور مقدمه هم جوړې کړل سوي دي چې دم غړي په زندان کې دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو وروستۍ نیټه دوه ورځې نور غځولې ده. د انتخاباتو کمیشن دا اعلان په خبر پاڼه کې وکړ او ویل چې نوماندان خپل د نامزدګۍ کاغذان د دسمبر تر 24 پورې جمع کولای شي. او د چک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې پر خونړي وسلوال برید سبا په ټول هیواد کې ملي ویر اعلان کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې پر ماښام د پراګ په چارلس پوهنتون کې یو وسلوال 14 تنه وژل او 25 نور یې ټپیان کړل. له دې سره سم استاذ پام د اونیز خبرونه حجرې پر لور راګرځوم. دا ځل حجره خبرونه د پښین په لوی الیزی کلی کې جوړ شوی چې ایوب ترین وړاندې کوي. نو راځي چورته غوښو.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د هل لاري
خوجو اوریدونکو، زه یو ځل بیا په حجره پروگرام کې تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. موږ د نن پروگرام موږ ځانګړې کړې دي د پښین ضلع وکلي الوی الیزی ته. دلته لکه د پښین په نورو برخو کې چې موږ خبرو وکړو، د پښین په کلي لوی الیزی کې هم د تعلیم مشکلات زیاتې دي. دغه ډول که د صحت یا روغتیا خبرو وکړو، هلته هم ډېر مشکلات دي د ولس لپاره. او د دې ترڅنګ دغه علاقه چې ده یو زرعي علاقه، مطلب په خوا دلته ډېر آبادي وه، باغونه وو، فصلونه وو. اوس دغه ډېر شیان د منځه تللي دي، اوبه خشک شوي دي، د مځکې لاندې چې کومې اوبه دي هغه ډېرې کښته شوي دي. دې په نتیجه کې زیاتره ځوانان چې دي هغه بېروزګاره شوي دي، او دوی د کراچۍ یا د پاکستان په نورو غټ ښارو کې زیاتره اوټلان کې یا نور کاروبارو ته اړ دي. نو دغه ستونزې دي چې دا به د دوی سره خبرې کوو، او د دې وروسته به بیا چې کوم د دې علاقې چې کوم مشران دي یا د دې چیرمینان دي، دا غوسره خبر وکړو. خو لومړی به زه ولاړسم د دې کلی د ماسترجی سره به خبر وکړو. د کلی الیزی د های سکول د سیکنډ ایډ ماستر عبدالباری صاحب سره به خبر وکړو چې دوی په خپل سکول کې څومره مشکلات لري. بیا دلته که د کلی و دغه ته وګورو، د نجونو تعلیم ته وګورو، نو هغه پر کم ځای ولاړ دی. نو دا ټولې خبرې به د باری صاحب سره کوو. باری صاحب، لومړی که تاسو دا راته ووایاست چې ستاسو های سکول دی، دا څو وخت د سکول جوړ شوی دی؟ دلته څومره شاګردان دي، څومره استادان دي؟
موږ د سکول چې دی دغه سي پرایمري بنیا چې دی په 1890 کې شول شوی، یعنی
1890
کې. 1890 کې بیا په 1987 کې د دایي درجه حاصل کړې. نو اوس موجوده مصر د طلباو تعداد چې دی هغه 260 قدر دی. نو دلته نږدې علاقه بل هیڅ سکول هم نشته. د سیمزی سره د منظري سره مشته طلبه راځي د تعلیم حاصلوي، او موږ سره چې کوم د میټریک کالکوان دي هغه نن سبا تعداد چې دی هغه 45 روان دي. د هغه سکول څخه ډېر الکوان دي چې فارغ شوي دي. نن سبا څوک ډاکټران دي، دی سوک انجینئران دی سوک آرمی کې تللی دی ښه دغه ښکار سوی دی.
تاسو د ډاکټرانو خبره وکړه د انجینئرانو خبره مو وکړه داسې کیسه څو نمونه راواخلې ځکه خلک
په دې کې خو اول زما خپل زوی دی ډاکټر نجیب اوس ډینټل سرجن دی او بل زما شاګردان دی زبیر احمد چې سیکشن افسر دی نن سبا ډاکټر میب دی شینن سبا په کراچی کې آغا خان کې دی پر ایف سی پی ایس لګیا دی او نور دغه سیال کوانی چې اوس په څوک بی ایم سی کې دی څوک په نشتر کالج ملتان کې دی ډاکټر اسد د ګردی مایره چې دی زما شاګردم اوسېدلی دی اوس کډنی غټ ډاکټر دی موږ یې فخر پکوو او په خپل سکول باندې په خپل سټوډنټس باندې چې دی پر شا دغه تللی دی. اوس دلته موږ په کلي کې مسله چې ده هغه د نجونو ده تعلیم ده سکولونه موږ ته را کړي وو میډل سکولونه څومره فعال وو لیکن اوس داسې اته کاله کېږي فعالیت یې ختم شوی دی. ټیچران دي تنخواه به اخلي خو راځي نه ډیوټي ده سکول غیر فعال دی او په ګرد کلی کې د نجونو د سکول مسله ده د تعلیم مسله یې ده. بیا د پښتونخوا په ګورنمنټ کې موږ ته بلډنګان را جوړ شو د ګرلز سکول په نامه باندې چې هغه اوس هم ولاړ دی خو یواره خو ټیکهداران چې وو هغه سم کار نه دی کړی په نیمه یې پرېښول کار. بیا دغه بعد محکمه ایجوکیشن په چارج کې نه دی اخیستی ځینې دا زموږ د کلیالیزي د تعلیم دغه حال دی او موږ د حکومت څخه د مطالبان کو زمر د کلی و تعلیمی ادارو ته توجه ورکړي او د کلی د عوامو سره توکو ساتو او د امید سم ساتو چې به خاص کر د سکولو ته د چنان و تعلیم ته توجه ورکړي.
تاسو ماستر عبدالباری واوره دی چې د کلی لوی علیزی د تعلیم په اړه پروګرام حجره کې خبرې کولې. د پروګرام چې دی دا موږ د کلی علیزی د عبیدالله په حجره کې ریکارډو او چې مخه مقصد یې دا دی چې دلته په دې کلی کې چې کومې ستونزې دي هغه تر حکومت یا تر هغه خلکو پورې چې هغه واکداران دي تر هغو پورې ورسوو نو په دې والا به نور چې کوم مشکلات په هغه باندې به هم خبره کوو. لومړی تاسو خپل نوم راته واخلئ.
زما نوم عبدالسمد دی پاریسی الیزی کې مې ډپټی دی.
دا راته وست چې ارسی یعنی د دې ځای چې کوم هسپتال دی او
جی
هسپتال کې خو ستا ډپټی دی دغه سی په هسپتال کې یا په دلته په د سیت څه اسانتیب شته په الیزی کې یا په شاوخوا سیم کې
یاره دلته خو نو هسپتال خو دې ستا په الیزی ارسی وی والو الیزی کې د غټ هسپتال دی ارسی د تقریبا په دای کې وویشت کسان ډپټی دی نه خو زموږ سره پر دنیا یو سهولت نشته. موږ دلته ډېر پسمانده ادارې لري خالی په لیزی ارسی کې پیرامیډیکس ناستی ملي څوک نست ډاکټر هم نست کنه او دلته د میډیسن هم ډیر سخت ضرورت دی. میډیسن تقریبا د شپږ میاشتې کیږي یو ګولۍ نه درغله او بجلی د هغه ترنګ سره بجلی نست په هسپتال کې توره تیاره ده. د هغه ترنګ ایکس ری پلانټ پروت دی خراب پروت دی نه د هغه ترنګ امبولانس دی د دې ځای کلل دی ډیچو دفتر کې حالت ولاړ دی موږ سره یو شی هم نست نه.
نو تاول چې دلته خالی یو کمپیوټر ناستی ډاکټر دلته ستنه کراځي
پوسټونه ستا تقریبا راغلی نه دي ستانه راځي نه
څو پوسټ دي
څلور پوسټ دي درې میډیکل افسران دي یو چې دی وای لیمو د شزر هغه یو نو سه خالی میډیکل ټیکنیشین دی بلی څوک نست
او دا ډاکټران د کوټ سره راځي د پښین راځي یا د دې کل خپل
یا دا اوس مخ خونو د کل دوه ډاکټر اسد صاحب هغه ریټایر شول هو شې دی اوس ګرد بار ډاکټران دي د دې ځای نه د کل نه
نو د دې ځای سي یعنی پر دغه هسپتال باندې ډاکټران تنخوا اخلي تنخواه وړي خو دلته راځي نه
وګر تنخواه وي تقریبا وویشت سټاف دي په وویشت سټاف کې اوس حال فلحال موږ دیارلس کسان یو هغه ما د کلي والا څوک کلاس پور دي څوک میډیکل ټیکنیشین دي هغه کسان راځي چې د کلي دي د بار دی یو سړی هم نه راځي بیا خالي پیرامیډیک ډپټي کوي بل یې څوک هم نه کوي نه چې هغه یو ورځ یو ورځ هغه میډیکل ټیکنیشین نه وي بیا ګرس هسپتال بند دی یو سهولت نشته دلته
ښه نو دلته خو تی بیا د دې شکایت یو چا سر کړی دی اصلي خپل چیرمین هم سته کونسلران مې هم سته هغه تر پښین بازار پورې یا تر کوټ پورې تر سیکټری سیاست پورې چا خبر رسولې
وو نه جوان اکشن کمیټې د هغه کلیلې د سیکټری یل ته پریال رسولې دي لیچول خو مثال ک غټه کمیټې د کچنی کمیټې د دا بار بار ورغیل دي چیرمن ورغلې دي چورو رزم رسپتال را بالا کزم رسپتال غیر پاله دي نه
نو پراغه باندې څه عمل سوي
یار دروس خو یو عمل نه دی پرسو
بل دلته تا خبر او چې زنانه ډاکټر هم ستا زنانه ډاکټر هم ناراضی کس
اغم دلې پښتنګول غولاړ بیا نه درغلی موږ نه دل دل خو دې ځای ولاړ یو لې شو د مر سر دلې ستا بس یو غ ډاکټر سر کی بل څوک نست
ودلته چې دا د زنانو نه جوړیانی خاص کر دلته دا کې سونم ډیر کې پر اولاد باندې مېرمنې مری نو بیا چې دلته په تکلیف سی بیا څه وکړ
مثال اغم مر سر دلې لې شو ستا غې کې د ډیلیوري کیس ک بیا دلته نو وصول بیا ستې ریپر کې پښین ته یا کوچت
نو د خلک د کلی خلک هم پر دې باندې سنوي
یار کلی خلک کوم د مرسر په دی حواله باندې تاون نه دی کړی نه په دی حواله دا ترنګ نه دی کړی چې اوس دی مرسر لږ سخت کې تاون وکړي بیا دا پالکیز نه خو دی مرسر هغه شی نه دی کړی
د کلی خلکو باندې څه ذمہواری را
چې د کلی خلکو نو دا ذمہواری ده چې باید دی راست هسپتال وزیت وکړي روزانه راست هسپتال پال ځان خبر کړي چې په هسپتال کم شی سته کم شی نسته اوس په هسپتال کې موږ د چشنګ یو غړپ وبو ولا کستا هسپتال کې بجلی نسته په هسپتال کې ګیس نسته په ګرمۍ کې په ګرمۍ باندې انسانان په تکلیف په یخ کې بیا د یخ سره په تکلیف دا یو سوله تعالیزی هسپتال کې نست
نو تاسو پر حکومت سره وستاس خپل غوښتنه څه د حکومت څوک
زموږ د حکومت څه د غوښتنه ده چې ورور زموږ هسپتال دی راباله کې زموږ هسپتال کې اوس ډاکټر نسته ډاکټر نسته شپږ میاشتې کېږي روزانه موږ ورس خلاصې کړو د غرمې دوو بجو کې ناست یوه سپیرو ګولۍ نسته چې وچاته ورکړي
او مریضان ډېر راځي کله
مریضان د ورځې کم از کم یو نیم سل د دوو سو پر راځي
نو دا چې بیا تی ګولۍ او دوا نه لري بیا د مریض څنګه مطمئنه کوي
هغه دا تر مطمئنه کوي چې موږ پر چی ل کو د بارسې د میډیکل ساخي سوګرس پر چې یخې نه په خشم سی وي به زراغلم د استری د پارش ته مواد ګولې یا دوا راکې هغه شی نسته پر دنیا باندې نه زیات کار بس د بار پر چې ورول کو هغه د باندې اخی
څه سم د ورور زموږ وجره پروګرام چې دی هغه سندریم د خې نو سندری اوري یا د سندرو شوق لري یا داسې د سندرغاړي د چاپ ځخ کې سندر درته واو
یار د سندرو شوق لري مې د سندرو شوق د ترنګ شوق لري مې چې د سردار علي ټکر په आवाज کې مې سندره ډېر خوښه
سم د اوریدونکو اوس په لاس د سردار علي ټکر په आवाज کې به سندر واورو او بیرته راځو چې د مشر اوسې زکه چې موږ په کلی الیزی کې او د تچکم مسلې دي هغه به کوشش موږ دا کو چې د پښین چکم چیرمن دی کنور د ضلع مشران دی تراغو پورې دا مسلې ورسو خو اوس بلار سندر به واورو د سندرې بعد بیر تر ازو ستاسو سره دغه په اجرا پروګرام کې به زموږ ته خبرې روانې
شپن سبا کیږي خدای دا پسې وګدیږي غمون کې ازیم پلپ لپ اوخکی میں پمخ باندھ بہے گی غم ند اوزیم داش پن سبا کی گی خدایا دا پسی اگ دے گی غم ند اوزیم لپ لپ اخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ند اوزیم غم ند اوزیم عجب زندگی دا زتل خور پسریم تر پتریم اندیخ می دی عجب زندگی دا بخو کے می بیڑے دی منزل نال رکی گی غم ندی او زیم پلپ لپ اخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ند اوزیم دشپن سبا کی گی خدایا دا پسی اگ دے گی غم ند اوزیم پلپ لپ اخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ند اوزیم غم ند اوزیم
زندان کی یواز تر جڑا خبروں نیم پاتے دا اللہ پدی جہان کی یواز تر جڑا ہڈکے میں اچھی گی دتن پخی ولکی گی غمن دیا زیم پلپ لپ اخکے میں پمخ باند بہی گی غمن دیا زیم دشپن سبا کی گی خدا یا لا پسی اگ دی گی غمن دیا زیم پلپو لپو اخکے میں پمخ باند بہی گی غمن دیا زیم غمن دیا زیم
اوریدونکو تاسو به سندره اوریدلې د سردار علي ټکر په आवाज کې یقینا خوشحاله به مي اوس موږ د وجره پروګرام په دویم پړاو کې را داخل شوی یو دلته نوري ډیر ستونزې دي بیا په خاص توګه کلی الیزي چې دي د دې په وخت کې د دې ډیر غټ زیات باغونه او د سیبو باغونه د انګورو باغونه او اوس زیاتره وڅوي دي او دلته زمینداران چې دي هغه دا شکایت کوي چې خوده باغونه وڅو بل د وابډاله خوا چې کوم بجلی ده هغه هم ډیره کمه ده نو دلته د مصر یو کروندګر یو زمیندار ناست دی هغه سره خبره کوي نکیب الله صاحب تاسو خپل د زمیندار په توګه اول خپل لږ تعارف راته وکړئ
زما نوم نکیب الله دی زه د کلي اوسېدونکی یم په زراعت کې مې از فیلډسټنټ 23 کاله کار وکړ اوس په 21 کې ریټایر شوم
نو اوس خو ته زمیندار یې په دې کلي کې زراعت محکمه کې دم کار کړی دی لکه څنګه چې ما وویل چې دلته یو وخت کې کلي الیزي مطلب د باغو په حواله کې موږ وګورو د سیبو د انګورو په حواله ډېر مشهور وو اوس څه صورتحال دی
تېر دغه په نسبت خو اوس د الیزي صورتحال ډېر خراب دی تر کومه د پورې په 1995-98 د الیزي سیب زما خپل د باغ سیب په هغه ټیم کې دومره برابر و چې موږ په سرینه هوټل کې اپل شو په دې کې زه په ډیسټریکټ کې پر دویم نمبر رالم هغه غټه وجه دا وه چې اوبه ډېرې وې بجلی برابره وه مطلب هغه شی وه دغه ته رسېدی اوس د هغه په نسبت تقریبا نسیب هغومره غټېږي نه هغه شی کېږي بس اوبه نشته بجلی نشته زمادار ډېر سخت په تکلیف دی دا وخت د دې کم مارکیټینګ که دغه هغه ډېره شاته تللی دی
نو اوبه ولې نشته اوبه کښته ولاړې که څه وجه ده
اصل اوبه خود کښته ولاړې بیا زموږ کوم په اطراف کو چې ډېمونه موږ ته راکول سلو دا ډېمونه ناکاره سو د دې د وجې موږ ته ډېر نقصان و ځکه دا ډېمونه کامیابه شوي وای بیا هم زموږ د اوبو لیول انشاءالله راپورته کېدی تر کومه د پور د انجینیر د خولې چې پر 12 کیلومتر دا یو ډېم د اوبو اوبه راپورته کړي نو هغه ډېم بټمن د طرفه د ټکدار د دواړو د جانب څخه هغه ډېم زموږ ناکامه سو زموږ اوبه چې دې کښته ولاړې
نو اوبه کښته ولاړې بیا ځینې خلک دا وایي چې په دې کې زیات کردار د بجلی هم دی د بجلی کمه ده نو په دې باندې اوبه او زمیندار ته په سمه توګه نه ورکول کېږي که څنګه
صحیح دی اصل کې بجلی که اوس موږ ته د 15 ګنټې راکړي زموږ تاوان دی بالکل د زمیندار تاوان دی زموږ دا وخت د مځکې اور چې دی هغه د 8-10 ګنټې پورې بلا دی نشي دغه کولای که چیرې د دې سبا دوی مشترک بیا زموږ د برمې د څټو برمې چې دی دا وچېږي ولې دلته ایلیګل برمې ډېرې چلېږي خالد الیزي فیډرال د 1-2 کې شوګر د 250 دغه دی په دې کې تر سل بالا ایلیګل چلېږي چې هغه په جنرال باندې پری چلېږي
تا ډېر څه خبر وکړه دا ایلیګل په یعنی مطلب غیر قانوني یا هغه برمې چې هغه اسناد نه لري په وابډا کې د دې رېجستریشن نشته ته دغه برمو خبره کوي
بالکل سر زه دغه برمو خبره کوم چې د وابډا سره د دې اسغه دغه نشته اوس که ګورمنټ ودی ته د اکاونټونه ورکړي پر دې باندې شی لګو نو زما خیال بیا د دې تر از نو وچلی لکه له اوس موجوده چې د کوم دی هر اګریمنټ په بوله خدای دې نه کې مش خو یل نه دی دا ورې دوست لپاره طریقه چې سره چلی نو دا ډیر غټه سپه د نور باندې چولې دي
نو اوس کوم صورتحال دی په داسې صورتحال کې زمیندار ته یعنی چې کوم د بجلی ضرورت دی هغه په څلورویشت ګنټې کې څو ګنټې ضرورت دی چې ستاسو ضرورت پوره کړي
زموږ خو دما مخکېم درته وویل چې د 10-12 چې دی ما ته راکړي انشاءالله کار
څلورویشت ګنټو کې 10 یا 12 ګنټې
هو دا د 12 ګنټې دی ما ته راکړي انشاءالله کار کړو مګر د علاقه بچاو هلته به د اوبو دغه هم بچاوي دلته به زمیندار هم بچاوي
اوس ستاسو چې کوم احتجاج دی ستاسو
احتجاج مقصد هم داغه ده چې تاسو وایئ موږ ته د دونه بجلی راکړي؟
اوس په احتجاج خو نو شکر دی الحمدلله موږ ډېر سینیر ملګري نه ډېر مشران لرو، اوس سکته هغه بیا تر ما لږ زیاته خو ورته یښیي. داسې علاقه سه چې په هغه کې بیا اوبه ډېرې، په هغه کې بیا 15 ګنټې به هم چلېږي، 16 به هم چلېږي. خو زموږ چې د کوم تر کومه ده چې موږ کتلی دي چې 8 ګنټې راکړې ده هم اوبه لاسیله کړې دي.
اوس چې کوم د خشکسالي راغله اوبه ډېرې کښته شوې، ډېر پخوا دلته په دا کلي کې باغونه وو، دا یو کلی بل کلی نصر ښکاره کېدو، اوس خشکي راغله ډېر باغونه ختم شو. د دې دلته د خلکو پر روزګار هم څه اثر لوېدلی؟
پر روزګار خو بېخي ډېر اثر لوېدلی دی. ما په سره خو چې ما اګریکلچر له کوم رپورټونه وروړي دي د نن کنسل علیزي د طرفه چې مطلب هغې کې موږ ته دا لیکلي چې ستا څومره درختې ختلي دي، څومره پاتې دي، څومره دغه دي. که زه دا درته وایم چې دا منتلنا سلانم بخي ډیر پټونه موږ ورنو د دې سب خامخ ډیر توانونه سوي ما چکشلې دي په زراو ما د لزيده کده درته 25000 ما د لزيده ور کړی دي. په ریټن کې د ما سره سره دي دغه چې دا کدر اوس مثال 450 خلی ما زما دغه ور کړی بیا دا تر اوسه پرده شو خو په اطراف غټ غټ باغونه زما غ 2200 درخت رااله پر 550 پر 450 و درجه ده. نو دا تر اوسه نور غښ کړ په کلی کې غښ کړ دغه د ډاکټر صد مثال ته د باغ وس وی ګور اول په لزي کې دغه د اجیکرام جبلت په نامه اوس ورسه ګرد وخت هغه چیز دی هغه وچ کلک د بجلی او د اوبو د وچ سره
ډیر مننه نه کیبل ساده سره مش خبره وکړه د پروګرام حجره د پاره. دلته د مشر یو بل ځوانم ناشتي او دی دا چې د دې علاقې کونسلر دی، نو د کونسلر صاحب سره به خبره وکړو. لمړی که تاسو بل تعارف راته وکړئ.
جی زمانم نیک محمدی، زه د وارد کونسلر یم. څنګه چې زموږ چیرمن حاضر نه دی او دا ټیم زده لوکل باډیز پریزنټیشن ان شاء الله او مشال ریډیو ته
ډیر مننه نیک محمد صاحب تاسو وخت راکې د پروګرام حجره د پاره. تاسو د نقیب الله صاحب خبرې مو واورېده او د دې سمخ کې د نورو مشرانو خبرې مو واورېده. زما لومړی پوښتنه دا ده چې دا خشکسالي رااله، د خلکو باغونه ختم شو، دا ځوانان بې روزګاره شو، کارونه ودرېدل، نو بیا دلته د ځوانانو لپاره د روزګار څه تنظیم شته که یا ګر په مسافری دي که څنګه؟
جی ایوب صاحب، دلته خو چې کوم دا خو زموږ ایز چې پاکستان ته وګوري هغه یو زری ملک دی. بیا د کیتسالي یا د اوبو د نهونې په وجه سره یا د بجلی د نهونې په وجه باندې زموږ ځوانان چې کله د بې روزګاره شو بیا دی مایګریټ وکړي، ولاړو وسینت و پنجاب ته اسلام آباد، بیا په مزدوري پسی، بیا اکثر زموږ د علاقې بیا چې د پښین پر لیول باندې وګوري زموږ د علاقې خلک کوم دی هغه ګرد د هوټل پیل کوي او دوری دی د هوټل کار شو کوي. په خوا چې به کوم ولو یا کوم سپینجری یا کوم زموږ د علاقې خلک ولو دا به ټوټل د لیک خپل ذمہداري کوله. لهدا چې ذمہداري یا کاریزونه وسو یا د بجلی په حواله سره دا خورم وزګر د مجبورې دوری په سینت کې یا په اسلام آباد کې پنجاب کې کې وغیرہ کې کوم دی د هوټل ژوندۍ کوي.
نو په داسې صورتحال کې تاسو د سند حکومت څه توقو لري چې سند حکومت باندې څه ذمہواري راځي؟ خاص کر دا د کوټي د پښین چې کوم ځوانان دي چلته د هوټل کار کې یا بل مزدوري کې یا د خیبر پښتونخوا څوک راځي د دې د پاره څه کول پکار؟
زموږ د سند ګورنمنت سره یا دغه چې کوم سکیورټي ادارې دي یا دغه چې کوم پولیس رینجرز چې کوم دي موږ دغه سره دا یو درخواست بولي یو التجا بولي دا مې ورسره ده چې کله په یو هوټل کې یا په یو دکان کې یا پر یو کاروبار باندې پیرنټس موجود دي دغه سره بچان ورسره یا دغه سره بے پام یا برث سرٹیفیکیٹ یا نو ساز نه در سره د دې ویریفیکیشن د پاره اجدي د اصلي اولاد دي. لهدا دې د پاره دی بیا تعاون وکول. لهدا موږ د دې درخواست دي چې بے جادي داخلك نسی تنگ
او په داسې حالت کې د بلوچستان حکومت خوم څه ذمہواري جوړی شي د خپل وګړو یو غم خوري کڅن؟
جی بالکل خامخا جوړیږي. موږ په دغه باندې چې کوم زموږ صوبایي وزیر داخله دي یا کوم چې زموږ وزیر اعلی صاحب دي دغه موږ د پر زور التجا د اپیل دي چې بای چې کوم په سند کې روزانه تاسو پر میډیا باندې ویني چې آیا یو سړی دي شناخت کارت ورسره کوي د خپل مکمل سند ورسره کوي د دغه علاقې چې کوم اګریمنت د مالک مکان سره کړی دغه او هغه ته کرایه پر چا باندې پی کوي دغه باوجود د پټانه کې ولاړ دي ذلیل کیږي د بچانو یا روزګار باندې دلته بچان په تکلیف او په دې باندې زمر شکم زمر صوبای وزیر داخله دي یا زمر وزیر اعلی صاحب دي د زمر د اپیل کو د زمر درخواست کو چې بای چې کوم زمر د بلوچستان خلک ته د کم روزګار کوي یا کوم دوی د بچانو روزي ګټي له ازادي چې کوم څوک در تعاون کیږي هغه تعاون ورسره وسی.
Sir.
ما لکه څنګه چې په سر کې درته ویل چې دا وخت موږ د عبید الله په حجره کې یا کوټه کې ناست یو او دغه پروګرام ډېری مېلمانه راغلي وو. عبید الله دا راته وایست چې ستاسو کلي کې لوبې یعنی د بازۍ څوک کوي؟ پخوا به دلته د کرکټ بازۍ کېدې، د فوټبال ټورنمنټونه به کېدو، اوس څه صورت حال؟
ډېره مننه ایوب صاحب. نن سبا خو حالات داسې سولو چې په ملک او په علاقه کې اکی بیروزګاری زیات سوله. کم چې د سکول سټوډنټ لو هغه چې کوم ښه تعلیم لري هغه خلک ولاړو مخته، اوس پر نوکریان دي، په ښو ښو ودو دي. بعضې چې کومه کمزوری ګرانې وي هغه خلک په مزدوري کې بوخت دي. کله څنګه چې لږ لږ سبقان ویل کېږي په سکولو کې، د هغو لپاره ګروندونه جوړ شول، ټیکهدارانه جوړ کړلو، خو هغه په حاله نه دي. هغه بالکل د بازۍ یا د کرکټ د کیلو مطابق نه دي پلان.
نو دلته چې دا ځوانان د مازګر وخت ناشتي بیا دي څنګه د ساتيري په چشپ
دي؟ راوځي د ساده په مالکی یو کښنه ګرون جوړ کړی د الکوانه ولاش د سو کرکټ کی سو فوټبال کی د چاو چا د دې لیر زای سرمیچه د غوځي نورې د کور ولرس.
نو دلته په خوا دا سو چې ول دلته به سپورتس کمپلیکس جوړیږي، دلته به ډیر بازی کی شپالیزي کی بیا په پښین کی هغه څوس
زموږ په کلی کې شاوخوا پر یو شسغه ګرون جوړ پر دوه درې کړه هغه ته خاور نو ورچول پر دبره باندې ولاړ دي چې د چا دوري او ګرځول هغه خلګو لوټ کسره هغه په حال نو سو هغه خبر دغه پات سو.
یعنی مطلب هغه د ګرون خشتي دبره خلګو ویوړ کسب
بس هغه بس بنیاد ولاړ دي، خو هغه رقم دیوال نو لس پټه دیوال شو هغه اوس پر هغه ځای نه دی ولاړ. په ګرون کې بده خاور اچول چې منیان به کړل ټیبل به جوړو هغه نو وصول نو هغه اوس کوم ګرون دی هغه په حال نه دی هغه د غس پروت.
نو بیا د کلی خلک په سولاړو مکمې سپورتس لتللی یا وزیرالا لتللی یا چاله لتللی چې زموږ د کلی ګرون څنګه سو
د کلی د زبر د کلی ولسی کمیټې د هغه تر ډیره د پوره په دغه کلو د سامان لپاره بلاړو هغه د خو سه استاونه وسلو د غیر نگران حکومت را لري هغه لپاره بیا دی ورلو هغه میز نه در کړی پیلا ګرون هم د غي ولاړ دی کارم د غي ناس دی کوم چې د کلو دغه شو کېم د بزم هغه پیلا له غي پرتی دی.
تاسو څه غوښتنه ده چې حکومت څه وکړي په دې اړه؟
موږ د ګورنمنټ څخه خواسته چې راولاړ شي ګورنمنټ د پښتنې سیمې علاقې دي، خاص کر موږ کې لوی لزی ډیر غټ کړی دي، به خړی را باندې لري. نو موږ د ګورنمنټ څخه خواسته کوو چې دوی موږ ته د سټډیم ته را باندې کړي چې کوم دی کار شروع کړو، د ته هغه تر د کرکټ او د فوټبال ګراوند جوړ شي چې اوس هم په سیمه معنا د الکوان په کومې لوبې کې د لزی کرکټ ټیم واچي په دې کې داسې لوبغاړي پیدا کیږي تاسو چې پاکستان په ټیم کې هغه بازی کوي. نو د ګورنمنټ زموږ د خواسته چې دوی موږ ته د علاقې کې کوم د کرکټ د فوټبال ګرون لري در روان کی
په خو به دا نور بازی کې دی مطلب بډای به کې دی ډیر کښین کښنی دغه بخصی به کې دی یانډه به کې دی هغه وسسته کنسته
هغه تقریبا اوس خو نو نه ونه کې برابر دی خو به ځان اوس موږ وینو دا بیت خلک ویلی هغه د بډای سیستم اوس نسه او بل دغه دی خصی چې دی کنه هغه ختم سو دا یانډه چې کنه دا یانډه چې کومه بازی ده هغه داسې د سپدی په موسم باندې ډیر لوی ټورنمنت کیږي هغه اوس به نه دی.
ډیر مننه عبید الله. اوریدونکو تاسو اجره پروگرام کې د عبید الله خبري واورېده.
په دې اړه د ضلع پرشین د شاروالۍ د چیرمین شکور آغا صاحب سره مې تماس ونیوې او ستنه مې جن وکړه. خاص کر د کلي الزی ډیر ستونزې دي، د سیاحت په حواله، د تعلیم په حواله، د لوب او روزګار په حواله. نو آغا په جواب کې راته وویل
خبره دا شی ده چې د سپورت په حواله تاکه مجلس وکړي. سپورت خو دا دی چې زموږ وړ مرز د کمیټې نه بلکې د جرګې میټینګ وو د دې سره پاکیز موږ د تحصیل رمزي او تحصیل سرانان د دې دوه ګروند منظور شوي دي. فنډ ریلیز شوی نه دی، پر دې باندې باقاعده موږ کمیټې د حساب جوړه کړې ده. ان شاء الله برپور کوشش موږ دا دی چې دا ګروندونه په داخلو پیسو په داخلو ځایو جوړ شي. او پاتې سو تعلیم، د تعلیم لپاره خو موږ کوم چې د ایجوکیشن خپل محکمه ده هغه لګیا د چې لګیا ده یونیسف چې د ان جی اوز په مدد د موږ سره کوآپریشن د طالب سره کوي. اسماعیل صاحب دلته زموږ ذمہ دي، دام د موږ سره لګیا دي ان شاء الله. یعنی پوری کوشش دي موږ ان شاء الله چې د تعلیم په حواله
الزی کې خلکو دا شکایت وکړي چې اسپتال ستال ته ډاکټران نه راځي، ډاکټران تنخواه اخلي. نو په دې اړه تاسو څه کوئ؟
د الزی په حواله خو نه ده دا خبره، د ټول سیم په حواله ده چې دا داسې سوي دي چې دا د زموږ چې کوم سیاسي نمایندګان دي ام پي ګان صاحبان دا د بي اچ او منظوري واخلي، لیکن د سټاپ منظوري نه. دا په ټول پښین په ټول بلوچستان کې دا مسله روانه ده چې موږ د بي اچ او منظوري وکړو بلډینګ جوړ شي عملی نه. هغه په کار دا دی چې موږ دغه چې بي اچ او منظور پکار ده شتاب مو سره واخ د شتاب د کمی د عمله یو چوی خالی ولا کده منځکی ده کده لزوی ده کده ورمزی ده کده کمزی ده کده
نو د دې کمی د پروول پر کول لپاره وستاس څه پلان لري
زموږ کوشش ده چې کم به چوی جوړ سوی دي واقعي به چوی خو نه ده چې جوړ سوله باید عمله همي موږ د عملیه د پر کول لپاره سټور کوشش کوو